لس بجیدی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم په روانه خبرونه کې د خپل همکارانو سره تاسو ته د راټول شوو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم. په دې خبرونه کې عمده موضوع پاکستان ته د امریکایي سناتور جان کیری د سفر موضوع ده. د یو سیاسي کارپو نظر مو هم په دې اړه باندې غوښتی دی. په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم به ډېر زر چین ته لاړ شي او د لیبیا د مشر معمر القذافي استازي به نن مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. د دې ټولو خبرونو تفصیل زکیا غیاسی راوړي.
لایوی نظر پوښتنې سره سم نږدې او 100% افغانان د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېده د جنگ ځپل افغانستان لپاره ښه خبر بولي. ایساف سواکونو په تیرو 43 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نږدې 100 وسلوال مخالفینو د وژلو خبر ورکړی دی او رپورټونه وایي چې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وکړه. بشپړ خبرونه. لا یوې نظر پوښتنې سره سم نږدې 100% افغانان د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېده د جنگ ځپل افغانستان لپاره ښه خبر بولي. د امنیت او پراختیا نړیوال شورا وایي د نظر پوښتنې لپاره یې د افغانستان په نارام ولایت کندهار، په نسبتا آرام ولایت پنشیر، کابل پوهنتون او دریو نورو سیمو کې له 600 افغانانو سره د دوو اونیو په اوږدو کې مرکې کړې دي. د نظر پوښتنه وایي چې له دې ډلې څخه په سلو کې 80 کسانو د اسامه بن لادن د وژل کېدو د خبر هر کله کړی. د دې ادارې په یو مخکینی سروې کې ښودل شوی و چې ګڼ شمېر افغانان د دې پلویان دي چې مسؤلیتونه دې له بهرنیانو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ایساف سواکونو په تیرو 43 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نږدې 100 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ایساف سواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې درې ورځې وړاندې پیل شوي وو د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي. همداراز ایساف وایي چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې هم په ګډو عملیاتو کې تیره ورځ 15 وسلوال وژلي دي. وسلوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. رپورټونه وایي چې د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د خوږیاڼو په اډرو سیمه کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ووژل شول. نوموړی وایي دغه ماین د وسلوالو مخالفینو لخوا افغان او نړیوال ځواکونو ته ځای پزای شوی و چې ملکي وګړي یې قرباني شول. همدارز له ننګرهار څخه په بل راپور کې ویل شوي چې تیر ماښام د خوږیاڼو په وزیرو سیمه کې په ائتلافي ځواکونو ډزې شوې چې په متقابلو ډزو کې درې ملکی وګړي ټپیان شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د چارواکو له قوله وایي ټپیان د ایساف ځواکونو روغتون ته د درملنې لپاره بیول شوې دي. او د شاده د سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني لزینو بهرنیو اثار سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ او 10 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ او 50 پوله، یو پاوند 46 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 18 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې په 1542 افغانۍ بدلېږي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ ورسته. تکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په نن چین ته چین پلازمینه پیکینګ ته ولاړ شي. چین ته د ګیلانی دغه څلور ورځنی سفر په داس حال کې ترسره کیږي چې پاکستان په خپل خاوره کې د می د میاشتې د دوهم نیټې د هغه برید پاړه په قهر شو چې په ترڅ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم ووژل شو. کارپوهان وایي له همدې امله پاکستان غواړي له چین سره نږدې اړیکې جوړې کړي. چین پاکستان ته د وسلو ورکولو یو مهم هیواد دی په داسې حال کې چې له هند سره سخته سیالي لري. اخوا هند په دې وروستیو کې له متحده ایالات سره خپلې اړیکې ټینګې کړې دي چې له امله اسلام آباد اندېښمن شوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې رئیس جان کیری پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د کانګرس غړي د پاکستان په خاوره کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته دغه هیواد ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په باب سختې پوښتنې کوي. سناتور جان کیری د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دای پاکستان ته د دې لپاره نه دی راغلی چې د ایبټ آباد کې د بن لادن پر کور د امریکا د پټې حملې په خاطر معذرت وغواړي، بلکې د پاکستاني چارواکو ته د امریکا د غوښتنو یو لیست وسپاره. جان کیری پاکستان ته وویل چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو د ځالو د لمنځه وړلو لپاره خبرو ته اړتیا نشته خو عمل پکار دی. د متحده ایالاتو دوه سابقه دار وکیلانو کانګرس ته یو داسې لایحه وړاندې کړې چې په ایران کې د بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو او په هستۍ پروګرام کې د نشفافیت لامل په ایران باندې د متحده ایالاتو لخوا د لازیاتو بندیزونو غوښتنه شوې. دغه دوه وکیلان غواړي چې د بشري حقوقو د نقص کوونکو ادارې وتړل شي او د هغوی په سفرونو باندې د بندیز ولګول شي. هغوی همدارنګه د هغو شرکتونو د هدف لاندې راوستلو غوښتنه هم وکړه چې د ایران د انقلابي ګارد یا سپاهي پاسداران سره د انرژۍ په برخه کې راکړه ورکړه کوي. دوی دا هم غوښتي دي چې په ایران کې د لا ډیموکراسي پلوو ډلو سره مرسته وشي. له ایران څخه په یو بل خبر کې راغلی چې دوی بیړۍ چې 130 تنه ایراني سخت دریځ پکې سپاره وو بحرین ته روان شوې دي. څو د بحرین لا اکثریت شیعه سره خپل پیوستون وښیي. د ایران نیمه رسمي فارس خبري اژانس د ډلې د مشر مهدي اقراریان له قوله وویل چې دواړه بیړۍ د دوشنبه پر ورځ د ایران له بندره د بحرین پر لور روان شوې دي. څرګندنده چې ایراني مقامات به د دوی مخه ونیسي او کبه یې پرېږدي چې بحرین ته ولاړ شي. تېره میاشت هم دوه بیړۍ ورته هڅه کړې وه خو مخه یې نیول شوې وه. اقراریان وویل چې دوی د بحرین خلکو ته د خپل ملاتړ پیغام وړی دی. د خپلې خبرې نور وضاحت ونه کړ. ټاکل شوی د لیبیا د مشر محمد قذافی استازه نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوه یو ورځ وروسته له هغې مسکو ته رسیږي چې د نړیوالې جرمي محکمې څارنوال ویلي چې دی د قذافی د هغه زوی سیف الاسلام او د استخباراتي ادارې د مشر چې د قذافی او ښیدې د نیولو د حکم په لټه کې دی. د نړیوالې جرمي محکمې دغه څارنوال د قذافی ځواکونه په دې تورن کړي وو چې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د درنو وسلو او توپونو څخه کار اخیستی. د اوباما ادارې د انټرنیټ امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې متحده ایالات به د نورو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي سو انټرنیټ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو خلاصه سرچینه وي. سپین ماڼۍ څرګنده کړې کچیر متحده ایالات انټرنیټي برید لاندې راشي دوی به یې پر وړاندې په پوځي برید لاس پورې کړي. سپین ماڼۍ د نړیوالو مشرانو په توګه د کمپیوټري جرم د مبارزې د ښه والي او په انټرنیټ باندې د نظارت د ټاکل شوې کړنلارې لپاره په یوې طرحې کار کوي. د انټرنیټ امنیت کارپوهان ویلي چې انټرنیټ تر هغه وخته پورې په یوه امن ځای نشي بدلېدی تر څو پورې چې ملګري ملتونه نړیواله موافقه چې د کمپیوټري جرم لپاره یو تعریف او همدارنګه په انټرنیټ باندې نظارت نه وي استکړی. دا و د دې سات کورنی او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالبي لوستل شي azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. د ازادي رادیو پرونه خبرونه کې چې فریده هوټ سیفی د خپل همکارانو سره وړاندې کوم او ری چې د متحده ایالاتو یو سناتور پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته پاکستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستې په اړه د امریکا د کانګرس غړي سختې پوښتنې کوي. پاکستان ته د جنکيري د سفر عمده هدف سو د یو سیاسي کار په نظر مو پوښتله.
کتاباد اپریشن روسو دوانو ملکونو ترمن تعلقات شنو هغه یو لوی کلکیج تر مخو او د هغلي جانکيري دورا هم دغه کلکیج د کومولو یو هڅه
د کابل چاپ او څولويدي زو رسپانو ته لنډه کتنه کوو. اونیس پروگرام نیمه نړۍ لرو او هم د شاند مشومانو سره د زور زیاتی پاړه د ازادي رادیو د ځانګړې لړۍ یو بل برخه خبرو. د امریکا د مشرانو جرګې رئیس جان کیری پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د کانګرس غړي د پاکستان په خاوري کې د بن لادن د وژل کېدو وروسته د هیواد ته د مرستو په اړه باندې اندېښمن دي او سختې پوښتنې کوي. سناتور جان کیری د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان ته د دې لپاره نه دی راغلی چې په ایبټ آباد کې د بن لادن پر کور د امریکا د پټې حملې په خاطر بخنه وغوړی. د پاکستانی چارواکو ته د امریکا د غوښتنو یو لیست هم سپارلی دی. په دې اړه په لویدیځو خبری رسنیو کې هم بیلابیل مطالب خپاره شوي دي. اسمت ساروان ورته لنډه کتنه کړي.
یو پاکستانی مقام ویل سناتور جان کیری د دوشنبه پر ورځ د پاکستان د پوز لوی درسیسته یو لیست وسپاره. په دې لیست کې په پاکستان کې د وسله والو سخت دریځو د پټنځایونو په باب د امریکا د شکونو په اړه یو لړغښتنې شوې دي. امریکایي چارواکو د می په دوهمه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته پر پاکستان فشار زیات کړی دی. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې امریکایان له پاکستان سره تر اندازې زیات د اړیکو د خرابېدو پر خطر پوهیږي او په دې خاطر هڅه کوي چې په خپل غوسه کې توازن وساتي. د امریکا لپاره د پاکستان همکاري د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره حیاتي ګڼل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې یو پاکستانی مقام وویل د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د یکشنبې په ماښام پاکستان ته له رسیدو سره سم د پاکستان له لوی رئیس جنرال اشفاق قیانی سره وکتل او د امریکا د غوښتنو لیست یې ور وسپاره. دغه مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي د نورو جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې د کانګرس غړي پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې پر ورکولو د بیا غور غوښتنه کوي. له پاکستان سره د امریکا په میلیاردونو ډالرو مرستو کې د جان کیری هڅو مهمه ونډه درلودلې ده. جان کیری وویل د له پاکستانی چارواکو سره رغنده خبرې کړې خو په پاکستان کې د تروریستانو د ځالو او د القاعده د مشر د اوسېدو له درکه د امریکا پر اندېښنو ټینګار کړی. د چې تر دې مخکې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د خنډ په خاطر خبرداري ورکړی و. د دوشنبې په ورځ په یوه تلویزیونی وینا کې وویل د ولسمشر باراک اوباما ملاتړ ته راغلی څو د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد د پیدا کولو لپاره یوه لار ومومي. جان کیری تر ټولو جګپوری امریکایي چارواکی دی چې د پاکستان په خوره کې د بن لادن له وژل کېدو او د دوه هیوادونو د اړیکو له خړپړېدو وروسته اسلام آباد ته سفر کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي چې د امریکا د بندرو چارو وزیر هیلری کلینټن له پاکستانی چارواکو سره د ستراتیژیکو خبرو لپاره دغه هیواد ته ځي خو هغې پاکستان ته د خپل سفر کومه نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک ټونر د دوشنبې په ورځ وویل میربن کلینټن غواړي چې له پاکستان سره د ژورو ستراتیژیکو خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړه شي. د زیاته کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هاله پاکستان ته سفر وکړي چې خبرو ته چمتووالی وي او سم لوری خپل کړي.
د ازادي رادیو خبریال قاسم مندوخیل له پخانی پوزي او سیاسي کارپو تلعت مسعود سره مرکه کړې ده او همدای تری پختلی دی په سر کې چې پاکستان ته د جان کیری د سفر اصلي هدف دغه په انسو
ابتاباد اپریشن روس دوانو ملکونو ترمنځ چې کم تعلقاتونه هغه لوی کړکېچ سره مخ او د هاغلی جان کیری دوره هم دغه کړکېچ د کومولو یو هڅه وا او دغه شانتي یو اعلی چارواکي د امریکای له خوا راغی چې پاکستانی کم جګپوړي دي هغه په اعتماد کې واخلي او کمی خبرې اترې چې کمی ګیډې باندې چې دي نو هغه صفاکي د دوران چې کله د پاکستانی فوزي سرلخکر او وزیر اعظم په شمول جانکیری د ولسمشر سره لیدو کا توکل نو د دېږي جانکیری د ریوانو چارواکو ته باور ورکو چې کم د ابتاباد اپریشن شوی دی نو د دې دا مطلب نو چې غنی د دې د امریکای په پاکستان باندې اعتماد نو بلکې د دې یو خاص وجوا او امریکای کې ډیر لږ خلکو ته ډیر اعلی او سو چارواکو د شمار چې صرف هغه د اپریشن پتوا او دا صرف د سکیورټي یو خاص مهمو باغې په وجه باندې د دې پټ ساتلو جانکاری زیاته کړه چې هغه ته خپل هم د دې اپریشن پتنو او د شانتي د ډیوډ پیټریاس ته هم د دې اپریشن پتنو د شانغي د دې خبرې هم ادا وکړه چې پر اتلونکي کې داسې قسمه کوم لوی کاروایي کیږي نو په هغه کې به ارومرو پاکستان په اعتماد کې اخلي او پاکستانی ایجنسی او پاکستان په وخه او غي سره په شریکه داسې قسمه کاروایي کوي شي.
ریاض جان پاکستان او د امریکا تعلقات یو داسې حالت رسیدلې دی یو داسې لوري رسیدلې دی چې د پاکستان په پارلمان کې هم د دوام د مې د پیښې غندنه سوي ول او بیا له امریکا سره اوس یو توتريخوالي رامنځته سوي دي. څنګه یې بولې د سفر د دواړو ملکونو د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په سړولو کې یا په سمولو کې یو څه مثبت ګام بولې د خپل ورڅپانې سوي یا عدالت شنون کې او یا تزیانګاران سوي؟
بالکل قاسم خان چې څنګه مونږ دلته کې د کم چې استیون کاران دي کم چې پوهان دي د هغې سره چې مونږ خبرې اترې وشوې نو هغې وویل چې دا خو په دې وخت باندې ډېره زیاته ګرانه ده چې د جانکیری د دورې سره سمدستي وروسته به تعلقات واپس د معمول هغه اړخ ته لاړ شي کم چې د مخکې نه و، خو په دې کې به لږ وخت لګي. دې سره سره چونکې جانکیری هم دا خبره وکړه چې دوه نور اعلی چارواکي هم را روان دي، کومه چې د امریکې د خارجه چارو سکتر دا هیلری کلینټن هغه هم را روانه ده، او یقینا چې د دې ملاقاتونو او د دې دورو وروسته به د دواړو ملکونو تعلقات په مزه مزه معمول اړخ ته راشي. خو د دې لپاره ضروری خبره ده چې اعتماد بحال کړی شي، او د اعتماد د بحالۍ لپاره کمې چې امریکې کمې چې جانکیری تیر ورځ کمې پرون ماښام چې کمې وعده وکړي چې سونه هم استخباراتي معلوماتي هغه به په ګډه سره شریکو، په هغه باندې خبرې اترې کوو. دغه شان چې سونه هم نور خبرې اترې دي لکه جانکیری به کې دا خبره هم وکړه، داسې شکونه داسې اندېښنې هم راولاړې دي چې پرون سره د برتانیې سره اخباراتو داسې خبرې لیکلې وې چې ګنې امریکا د پاکستان په اټمي تنصیباتو ته رسیدل غواړي. نو هغې دا خبره هم سپا کړه چې زموږ داسې اراده نشته. نو شنونکي وایي، څېړنکار وایي چې که دا خبرې کمې دي امریکا کوي، که د دې عملي ثبوت ورکو عملي نمونه وړاندې کړه، نو یقینا چې دا تعلقات به واپس د معمول اړخ ته راشي.
پاکستان ته مو د امریکایي سناتور جان کیری د سفر په اړه باندې د یو پاکستانی سیاسي کارپو خبرې اوریدې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نیویورک ټایمز امریکایي ورسپانې په خپلې وروستۍ غړنې کې د افغانستان وضعیت ته په کتو لیکلي چې د لسو خونړیو کلونو له تیرېدو سره په افغانستان کې د لوبې پای را رسیدلې ده. پوښتنه ده چې د اسامه له وژل کېدو سره د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوې او که څنګه. پر دې او نورو مسایلو ورسپانې تحلیل خپور کړی چې غټکی له سالی محمد سالی څخه اورو.
شاوخوا تر لسو خونړیو کلونو وروسته په افغانستان کې د لوبې پای پیلېږي. اوسامه بن لادن د دې سبب سو چې امریکا پر افغانستان برید وکړي، خو زیات خلک په دې باور دي چې د نوموړي په وژل کېدو سره به امریکا له افغانستان څخه وځي. حتی تر دې لوبې مخکې په واشنگټن او نورو ځایونو کې خبرې د ځواکونو پر ایستلو، سیاسي حل لارې او له وسلوالو طالبانو سره پر خبرو اترو متمرکز وي. په سیمه کې ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بن لادن وژل کېدل به په سیمه کې خراب تحولات هم په ځان پسې ولري، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره هغه خاله چې رامنځته کیږي په سیمه کې به اوږدمهاله رقابتونه راوپاروي او په افغانستان کې به د بې ثباتۍ سبب سي. نیویورک ټایمز ورسپانې زیاتوي تحلیل کوونکي د افغانستان د راتلونکو تحولاتو په ویره کې دي. ورسپانې لیکلي تر اوسه د سیاسي حل لارې پیدا کولو لپاره هڅه عمدتاً له وسلوالو طالبانو سره د سولې د پروسې پر ملاتړ متمرکزه سوې ده. د ورسپانې په باور تر دا مهاله روښانه نه ده چې د اوسامه وژنه به د سولې هڅې زیاتې کړي او که نه. ورسپانې زیاتوي د سختریزو وسلوالو ځینې مشران به له افغان حکومت سره توافق ته راضي وي، خو ځینې نور یې شایي په دې باور وي چې د اوسامه له وژل کېدو سره به ناټو او امریکا له افغانستان څخه وځي. د ورسپانې د تحلیل پر اساس که د روغې جوړې پروسه بریالۍ هم سي، کورنۍ سیاسي توافق به په افغانستان کې اوږدمهالې ثبات تضمین نه کړي. ورسپانې په دې باور ده چې یوه بهرني سیاسي جوړجاړي ته هم اړتیا ده، یعنی داسې یوه پروسه چې د افغانستان لري او نږدې ګاونډیان هم پکې داخل وي. په تاریخي لحاظ د بهرنیو هیوادونو مداخلې بهرنیو عناصرو ته خپله د افغان ډلو بلنه چې په داخلي شخړو کې یې برخه واخلي د افغانستان د لانجې یوه لویه برخه جوړوي. نیویورک ټایمز لیکلي څرګنده ده بهرني سیاسي توافق ته رسیدل هم زیات وخت او هم په لوړه کچه هڅو ته اړتیا لري. ورسپانې لیکلي که امریکا یو فعال اقدام غواړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جیمز بیکر پر پیشنهاد دی غور وکړي. بیکر په دې وروستیو کې لیکلي وو د چین، هند، پاکستان، روسیې، ایران او امریکا په ګډون دي یو مشترک کنفرانس جوړ سي. افغانستان ته زموږ د ورتلو په وخت کې ایران زموږ مرسته کړې وه. ټولو ته ویلو سو چې هغه ګټې چې موږ یې په یوه باثبات افغانستان کې لرو تاسې هم لري، او دا اقدام به زموږ مرسته وکړي. نیویورک ټایمز ورسپانې دا نتیجه ګیري کړې چې په افغانستان کې د لوبې د پای له پیلېدو سره د افغانستان د نږدې او لرې پرتو ګاونډیانو مرستې ضروري ګڼل کیږي.
نیویورک ټایمز ورسپانې ته لنډه کتنه کړې وه زموږ همکار، او اوس هم د کابل ورسپانو ته لنډه کتنه لرو. حمید مومن ته به وښو.
افغانستان او سیمه ته د امریکای سناتور جان کیری سفر او اهداف نن بیا هم په کابل کې د خبرونکو رسپانو د بحث اساسي موضوع جوړوي. وی سخ خپلواک رسپانه د جان کیری د سفر په اړه خپل بحث د ته په خطاب پل کړی چې خاغلی کیری دلته سولانه جګړه به تعریفه ده. د ورسپانه دا خطاب د جان کیری له هغو څرګندونو سرچینه اخلي چې ویلي په افغانستان کې د سولې روانې هڅې ګونګې او بې تعریفه دي. ورسپانه د جان کیری دا ډول څرګندونې په حقیقت کې په افغانستان کې د هغو کړیو د غوغا تایید بللی چې د سولې له هڅو سره مخالفت څرګندوي. ورسپانه د بې هویته او بې ضمیره خلکو په خوله په هیواد کې د سولې له روان بهیر سره د امریکایي چارواکو مخالفت یوه داسې خندونکې ډرامه بللی چې د ورسپانې په وینا نړیوال پرې نشي تیریستلی. ورسپانه د خپل بحث په وروستۍ برخه کې دا ډاډ څرګند کړی چې افغانان به دا ثابت کړي چې سوله د دوی غوښتنه، ارمان او اړتیا ده او د ترلاسه کولو لپاره به هره قرباني ورکړي. د کابل پاتې ورسپانو تر ډیره د جان کیری د سفر د پاکستان په اړه بحثونه کړي او له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته راغستی دي. خدمتګار نه دولتي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې جان کیری پاکستاني چارواکو ته خبرداری ورکړی که د اسامه د وژنې په تړاو راپورته شوې پوښتنې ځواب نه کړي او د دوی غوښتنې ونه مني نو درې میلیارډ ډالر مرستې به کمې کړي. ورسپانه لیکي چې کیری له ځان سره یو شمېر اسناد او سیډیګانې هم وړي او غواړي پاکستاني چارواکو ته وښیي چې اوسامه په ابتآباد کې څه کول او له پاکستاني پوځو چارواکو سره څومره په تماس کې وو. ورسپانه لیکي چې امریکا په نهایت کې دا غواړي چې پاکستان د طالبانو او حقاني ډلې مشران وروسپاري، خو هیواد دولتي ورسپانه بیا سیمې ته د جان کیری د سفر اساسي اهداف څه بل څه بللي او لیکلي چې دی هڅه کوي چې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له پاکستان سره ترنګلې شوې اړیکې ورغوي. ورسپانه لیکي چې د جان کیری د سفر یو بل هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره په خبرو کې په سیمه کې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې یو نوی خوځښت او همغږي رامنځته کړي. د ورسپانه په وینا دا هغه څه دی چې په اوس وخت کې سیمه او په تېره بیا افغانستان او پاکستان ورته اړتیا لري.
حمید مومند معلومات راکړل چې نن د کابل چاپ په ورسپانو کې سره غلي دي. په لویدیزو ګارډین او نیویارک ټایمز ورسپانو کې هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره شوي دي. نوریاس نوری په اړه لنډ معلومات راکړي.
بریتانوی ګارډین ورسپانه موږ باید په افغانستان او پاکستان کې وخت ضایع نه کړو، تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: پر اوسامه بن لادن له عملیاتو وروسته چې کله د هغه د وژلو پر سر خوښۍ اولولې کېناستې، په واشنگټن کې لومړنۍ مسله چې ډېره مطرح شوه، اکثرو سیاستوالو له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې متحده ایالات د ټاکلې نیټې د مخه له افغانستان ووځي. ګارډین لیکي اوسامه بن لادن بلاخره ووژل شو، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ماموریت بشپړ شو؟ له دغې پیښې وروسته په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو حملو له ځنډ پرته دوام وکړ او د دې هیواد مشران او لوړ رتبه پوځي چارواکي د بې وفا ملګرو په څیر وغندل شول. ورسپانه لیکي که له افغانانو پوښتنه وکړي چې آیا نړیوالو ځواکونو دوی ته سوله او امن راوستې، نو د زیاترو ځواب به سوړ وي. د یوې ترسره شوې سروې له مخې په هلمند کې په سلو کې څه باندې شپېتو ګډونوالو ویلي چې د ناتو ځواکونو د شمېر په زیاتوالي یا بې زیاتوالي د دوی ژوند نه دی خوندي کړی. د دې سروې اکثرو ګډونوالو په راتلونکي کې د یوې پالیسۍ ملاتړ کړی. په سلو کې څلور شپېته کسانو ویلي چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې وشي. ګارډین وړاندې لیکي که ناتو ژر له افغانستان نه ووځي، نو به د سر ټیټولو، غندلو یا پاکستاني سیاستوالو ته د رشوت ورکولو اړتیا نه وي، او که پر اسلام آباد بهرني فشارونه کم شي، د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداري به چې مېرمنې د وسلوالو د خشونت ښکار شوې او خاطره یې له ذهنه نه ده وتلې، د خپل هیواد چارو ته په خپله اوږه ورکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د پاکستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې د اسامه بن لادن استوګنې د دې هیواد د پوځ او استخباراتو د بې کفایتۍ په اړه جدي پوښتنې راپورته کړي او دغه راز یو ځل بیا د پاکستان د دولت کمزوري ته پاملرنه زیاته کړې ده. ورسپانه لیکي د مدني ټولنو او د اپوزیسیون ګوندونو لخوا اوس د یوه کمیسیون د ټاکلو لپاره فشارونه زخت زیات شوي چې په ایبټ آباد کې پر بن لادن د حملې په اړه څېړنه وکړي او د هغو خطاکارانو په وړاندې اقدام وکړي چې له وجې امریکایي ځواکونه پرته له دې چې کشف شي هیواد ته ننوتي وو او دغه حمله یې سرته رسولې وه. ورسپانه لیکي واشنگټن نشي کولی چې له پاکستان سره پوځي اړیکې له دې هیواد سره له سیاسي اړیکو جلا کړي. امریکا له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د صحیح وتلو لپاره د پاکستان همکاري ته اړتیا لري، او د دې لپاره چې اوباما په راتلونکو انتخاباتو کې خپل بری یقیني کړي، نو ادارې ته یې پکار ده چې د افغانستان د جګړې له شره ځان خلاص کړي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې د نړۍ د تاریخي میراثونو د ساتنې ټولنې یونسکو په 2000 میلادي کال کې غزنی د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه ونوماوه او پریکړه وکړه چې په 2013 میلادي کال کې دا ولایت د اسلامي نړۍ د کلتورونو د مرکز په توګه اعلان کړي. خو افغان چارواکي اندېښمن دي چې د غزنی ولایت د تاریخي برخو او نورو سیمو د رغونې چارې په سستۍ سره روانې دي او ښایي تر 2013 کاله بشپړې نشي. په دې اړه نور تفصیل د معصوم میوند په ریپورت کې.
وروسته تر هغه چې غزنی د اسلامي هیوادونو ټولنې د 2001 کال په وروستیو کې د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه ونوماوه، افغان چارواکو سره سم په دغه ولایت کې د بیا رغونې پروژې پرانستلې. غزنی په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز بلل سوی. د افغان ولسمشر د ساختماني چارو سلاکار یوسف پښتون وایي چې د غزنی ولایت بیا جوړونې چارې په سمه توګه نه دي روانې.
مشکل کلانی کې موجود دی، کمبود ظرفیت است و موجودیت بې امنیتي.
لوی مشکل چې موږ حل ته لرو د وړتیا کموالی او ناامني ده. کنن مونږ دغه 100 میلیونه هم لرلې ګټه مو ځنې نه شوای اخیستی، نه یوازې په دې پروژه کې بلکې له بده مرغه په ټول افغانستان کې پروژې د ظرفیتونو د کموالي له امله ډېرې ځنډېږي او د دې پر ځای چې یو کال وخت ونیسي دوه درې کاله ځنډېږي.
تمه کېږي چې د غزنی د تاریخي ابداتو شارش کلا ترانسپورټ او نورو برخو کارونه به د 2013 کال تر پایه بشپړ سي، خو اوس یوازې دوه کاله دغه ټاکلې نېټې ته پاتې دي. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید تر 2013 کال پورې کارونو ته په ساده نظر ونه ګوري. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت بیا وایي چې په غزنی ولایت کې کارونه روان دي او د لسو ابدو کارونه نږدې پای ته رسېدلي.
معصوم میوند وو چې ریپورټ یې وړاندې کړو. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په ترڅ کې ماشومانو سره د زور زیاتي په اړه د ازادي راډیو د ځانګړې لړۍ یو بله برخه مه هیروئ. همداشانې نیمه نړۍ 19 پروګرام لرو چې د ښځو د ژوند په اړه باندې معلومات ورکوي. اوس به هم دې ته راشو چې په وروستیو کې مو د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبرونه واورېدل. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستنکزي د دغو پیښو په عواملو ریپورت برابر کړی دی. وابه یو
ترافیکي پیښې چې لوی عوامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي یاد شوي. افغانستان کې تر جګړې او تروریستي بریدونو ډېر قربانیان لري. د هرات د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې مسؤل ډاکټر برکت الله محمدي وایي د ورځې په منځنۍ شمېره 15 تنه له ورته پیښو روغتون ته ورته راوړل کېږي، خو په ټولیزه ډول ترافیکي پیښې هرات پورې نه دي محدودې، بلکې د نتایج شوي راپورونو په اساس 1400 میجیل مریض کال کې یوازې د هرات کندهار په لاره 1000 تنه د بېلابېلو پیښو قربانیان وه. او د وروستیو ورځو په ترڅ کې وطن هرات کې مړه 8 تنه، هلمند کې د یوې کورنۍ غړي مړه شوه 15 تنه، زابل کې د یو بس د چپه کېدو په وجه مړه او ټپیان شوه، او بل زړه بوګنونکي پیښه مزار شریف کې د خادۍ د مراسمو د یو موټر لوېدل و چې 22 تنه سفر لې ټولې ختمې شوې. هغه چې مړینې ولسمشر حمید کرزي و بد پیښه یادولو سره کورنۍ سره غم شریکي څرګنده کړه. د امنیت او لارو کې د پولیسو د څارنې نشتون، د سړکونو خرابي او په ځینې مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د موټر چلولو په مهال د نشي کولې عیني شاهد یو له عمده دلایلو بولي. اونې وړاندې ازادي راډیو د همداسې ویړه بوګنيونکې پیښې عیني شاهد و. د هرات کندهار په لارې د یو مستند راپور دی ترتیب په محل د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ ملي خېلو کلی سره 203 ډوله موټر چې د احمد شاه بابا ترانسپورتي شرکت پورې اړه لرله، یو تونس ډوله موټر سره په ټکر نږدې لس تنه ټپیان او د تونس موټر چلوونکي د نورو سپرلیو په شمول وژل. ګرام موټر چلوونکي چې له کلندر سره یو ځای په تیښته بریالي شوه سیمه ییزه خلکو یې د عمل په غندلو خواشینی ازادي راډیو ته داسې څرګنده کړه. د دغه ترافیکي پیښې په محل ملي خېلو کلي کې د کوم چا واده و د مړیو پورته کول او ټپیانو روغتون ته رسولو کې ورابڼو مرسته وکړه. دا ځکه حکومتي عسکر یو نیم ساعت وروسته د پیښې ځای ته راورسېدل چې ښایي د ځندېدو یو له عواملو یې د سیمې د خلکو په وینا دغه منطقه کې د نازک امنیت حال و. د ملیخېلو پیښې د غوڅو پیښو یوه بېلګه ده چې د هرات کندهار او د هیواد نورو لویو لارو کې هره ورځ منځته راځي او قربانیان یې کم مواردو کې په خپل وخت له روغتیایي کومکونو برخمن وي. مسافر و ازادی رادیو ته ویل سو ترانسپورتي شرکتونه په ناساله مسیاله موټروانانو ته د ګړندې تلو وایي. هغه چې دوی په وینا له هرات تر کابل د 12 ساعت نه رسیدو په صورت کې بیا هغه موټر چلوونکي په اتحادیه کې نشری کوي. د دوی په وینا د حادثې پیښېدو په صورت کې له قانون څخه موټر چلوونکي ته د خلاصون ډاډ ورکړی وي. ورته ستونزې مې په کابل کې د افغانستان د ترافیک لوی ریاست د اړونده چارو له یو مقام سره شریکې کړې. په لومړي سر کې د اواز د نسبتېدو هیله راڅخه وکړه. د خبرو په دوام مې نه د پیښو رد نه په څرګندو ټکو تایید